مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماځګر 15 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړې کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې مو خبرونو ته پام راړوم چې زموږ همکار فرخنده اسدي تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر وای نن ماخام با یو ځل بیا د تحریک لبیک له مشرانو سره خبرې کوي. د کرکټ شلوریزه نړیوال کپ کې نن افغانستان او پاکستان مقابله کوي او امریکایي ولسمشر جو بایدن نن په واټیکن کې د عیسویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره ملاقات کوي. د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ملي امنیت په غونډه کې د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان پر احتجاج خبر وشو. د غونډې وروسته د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد میډیا ته ویل د تحریک لبیک مشرانو سره مذاکرات ته تیار دي، خو باید دغه ډلې مشرانو په لویان د ریاست خلاف لتلو ډډه وکړي. نوموړي وویل نن ماخام به د مذهبي چارو د وزیر نورالحق قادری په مشرۍ کې حکومتي وفد د تحریک لبیک له مشرانو سره خبرې کوي. هغه ورسره ده چې د تحریک لبیک پلویانو خپل احتجاج نن د جمعې په ورځ له ګجرانواله نه اسلام آباد ته بیرته پیل کړ. دغه تحریک غوښتنه لري چې د دوی نیول شوي کسان دې خوشی کړل شي او په فرانس کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرولو په تور د فرانس سفیر د له هواده وستل شي. بلخوا د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر چودري فواد چودري نن د اکتوبر په 19مه په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي چې تیر شپه د دغه قانونا ګرځول شوی ډلې هغه 23 کسان نیولې دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د کرکې خوراولو پروپاګاندا پر مخ وړاو ډیر ضربه د جالي خبرونو کرکې خبرولو لړکې نور کسان هم گرفتار کړي. میر عبدالقدوس پیزنجور نن د اکتوبر په 19مه د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی. د بلوچستان اسمبلی نه د شغړو خپل رائے عبدالقدوس پیزنجور ته ورکړي. نن د صوبایي اسمبلی غونډه د مرستیال سپیکر سردار بابر مساخل په مشرۍ کې وشوه چې پکې د صوبایي مخالفو سیاسي ګوندونو غړو د رائے اچونې پر وخت ګډون ونه کړ. د صوبایي په خواني اعلی وزیر جام کمل خان هم نننۍ غونډې ته نه ورغلي. دا له هغه ورسته ده چې د بلوچستان په خواني اعلی وزیر جام کمل خان پر داسې محل روانه میاش استعفا ورکړه چې د اکتوبر پر 11مه د نوموړي پر ضد د هغه د ګوند بلوچستان عوامي پارټي سوار لسغړو لا اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای د دوه پر وړاندې د بے باورۍ قرارداد راوړو. د اکتوبر پر 6مه نیټه اسمبلی ته وړاندې کړ. میر عبدالقدوس پیزنجول د وړاندې د بلوچستان اسمبلی سپیکر وو. د کورمیدالیزو او منګلو ترمنځ د یوې میاشتې لپاره د سولې تیګه کېښودل شوې ده. پرون د اکتوبر پر 23مه هلته د ځایي مشرانو حکومتي چارواکو په منځګړیتوب یوه جرګه وشوه چې اوربند ته لاره هواره کړه. د پیواړه لیزو ګیدو منګلو ترمنځ د اکتوبر له 23مې نیټې راهیسې د سیمې د یو ځنګل د ملکیت پر سر جګړه روانه وه چې په ترڅ کې له دواړو غاړو 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وایي د اوربند غزولو د شخړې د ختمولو لپاره جرګي یوه کمیټي هم ټاکلې ده. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اکتوبر پر 19مه اروپا ته رسیدل دي. نوموړی به په روم کې د نړۍ د 30 صنعتي هیوادونو یا G20 په سرمشریزه کې ګډون کوي. د ایران د جوهري پروګرام په سر د خپلو اتحادیانو سره به خبرې کوي. نوموړی دا وخت په واټیکن کې دی او هلته له پاپ فرانسیس سره ملاقات لري. جو بایدن به همدارنګه په ګلاسکو کې د کاپ سلیر شپږ ویش په نوم نړیوال اقلیم کانفرنس کې هم ګډون کوي. دا سیمینار په داسې وخت جوړیږي چې نړۍ د آبو هوا د بدلون او د نړیوالې تودوخې له اغیزو سره مخامخ ده. ټاکل شوی چې ولسمشر بایدن به له پاپ فرانسیس سره د نړیوال ماحولیاتي بدلون سره سره پر یو شمېر نورو مسلو هم خبرې وکړي. او بل خبردار چې د کرکټ د شلوریزه لوبو په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ میچ دی. دا لوبه د پیښور په وخت ماخام په 9:00 پیلېږي. په روان ورلد کپ کې پاکستان تر دې وړاندې له هند او نیوزیلند نه افغانستان له سکاټلند نه بریا ترلاسه کړې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. په کورمکی یوې جرګې د دوو قبیلو ترمنځ شخړه کې یو میاشتنی اور بند کړی دی. یو ځایي قبایلی مشر وای
پکور دے حقدار تا حق ورسیږي حکومت هم یې اونڅ پکور ته سي سستی ما کوي او ویلی دی خومغه زنګلوتی خومغه شمیلوتی خومغه پکور دې زر نظر تسبیح وشي.
په پاکستان جمهوریت تحریک په عمل کې د راغلي گرانی لکبل په کوټه کې د حکومت پر ضد احتجاج کړی دی. په یو تازه نظر پښتانه کې راغلي چې په خیبر پښتونخوا کې یو کم 30% ماشومان سکولونو ته نه ځي. واکمن ګوند وای دوی په دې لړکی د پرتو ستونزو د هواري لپاره هڅه کوي
چې په کم سکول کې د ټیچرانو کمی وي نو هغه سکول کې به مونږ ملته کې لوکل کمیونټی نه په پروجیکټ باندې پړه لیکه جینې یا پړه لیکه الګ وا الته کې مونږ څنګه غوښنه هایر کوو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د نورو دونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې امیر قدوس بزنجو د بلوچستان نوې وزیر اعلی ټاکل شوی دی. د هغه د ټاکل لپاره نن په اسمبلی کې رائے واچول شوی چې دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان عوامي پارټي چې هلته واکمن ګوندې یو شمیر غړو د خپل وزیر اعلی جام کمال پر ضد په اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی و هغه پر دې تحریک د رائے تر شمار یو ورځ وړاندې استعفا ورکړی وه. د ناراض اسمبلی غړو پر پخوانی وزیر اعلی جام کمال تور پورې کاوه چې د دوی په سیمو کې ترقیاتي پروژو ته پام نه کوي او له دوی سره سلا مشوره نه کوي، خو هغه دا تورونه رد کړی وو. د هغه تر استعفا وروسته نن په اسمبلی کې رائے واچول شوې او میر قدوس بزنجو نوې وزیر اعلی وټاکل شو. ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان اسمبلی په خوانی سپیکر میر عبدالقدوس پزنجو د اکتوبر په 19مه نیټه د بلوچستان صوبې نوې اعلی وزیر وټاکل سو. د دې مقصد لپاره د ډیپټی سپیکر سردار بابر مسخیر په مشتابه کې د جمعې په ورځ سهار و غونډه وسوه، په کوم کې چې د صوبې نوې اعلی وزیر د ټاکنې لپاره رای شماري وسوه او د اسمبلی په تالار کې موجود یو کم څلوېشت غړو د میر عبدالقدوس پزنجو په ملاتړ کې خپلې رایه ورکړې او دغه ډول میر عبدالقدوس پزنجو د صوبې نوې اعلی وزیر وټاکل سو، ځکه چې د ازب اختلاف ترڅنګ پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او نواب اسلم ریسانی و اسمبلی ته نو راغلی. ملک نعیم بازی وروسته رالی او خپل ووټ استعمال نه کړی. پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی ډیپټی سپیکر سردار بابر بوسخیل د میر عبدالقدوس پزنجو نوم د صوبې د نوی اعلی وزیر په توګه اعلان کړی. خو د وزیر اعلی لپاره د رای شماری وروسته په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف ټول غړي د اسمبلی و تارلار ته نه وزیر داخل سو، بلکې دوی په وار وار د صوبې ونوي اعلی وزیر یعنی میر عبدالقدوس پزنجو ته مبارکباد هم ورکړي. دلته پوښتنه دا ده چې میر عبدالقدوس پزنجو څوک دی؟ میر عبدالقدوس پزنجو په کال 2004 کې د بلوچستان په یوه لرې پرته سیمه یعنی اواران کې یعنی د میر عبدالمجید پزنجو په کور کې پیدا شوی و. لومړی زده کړې د اواران د جاوود سیمې څخه ترلاسه کړې وې او په کال 2000 کې د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه ایم اے په انګریزي څانګه کې وکړه. دغه ډول په کال 2002 کې د مسلم لیگ کاپ تر سوري لاندې و سیاسي میدان ته راشو سو او د اواران څخه په عامو انتخاباتو کې برخه واخسته او د لومړي ځل لپاره د بلوچستان اسمبلی غړی وټاکل سو. دغه ډول تر کال 2002 پورې د پخواني اعلی وزیر جام محمد یوسف د کابینې برخه و، خو په کال 2003 کې میر عبدالقدوس پزنجو په عام انتخاباتو کې پاتې رالی. دغه ډول په کال 2013 کې په عام انتخاباتو کې نوموړی یو ځل بیا د اواران څخه د بلوچستان اسمبلی غړی وټاکل سو او د بلوچستان اسمبلی ډیپټی سپیکر جوړ سو. میر جان محمد جمالی د سپیکر د عہدې څخه استعفا ورکړه، نو میر عبدالقدوس پزنجو د بلوچستان اسمبلی سپیکر وټاکی، خو وروسته میر عبدالقدوس پزنجو د سپیکر د چوکۍ څخه لرې کړل سو او میرمن رایلا دورانی د ده پر ځای د بلوچستان اسمبلی میرمن سپیکر وټاکله. دغه ډول په کال 2013 کې د جنوري په میاشت کې د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل پارټي په مرسته جوړ شوی اعلی وزیر یعنی نواب ثناء الله زیری په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي او په څو ورځو کې نواب ثناء الله زیری نه یوازې و استعفا ته مجبور کړي، بلکې ځان یې د صوبې اعلی وزیر وټاکي. دغه ډول د جنوري د 14مې څخه بیا د جون تر 10مې نیټې کال 2013 پورې د صوبې اعلی وزیر پاتې شو، او چې کله په کال 2013 کې د مارچ په میاشت کې په بلوچستان کې نوې سیاسي جماعت یعنی بلوچستان عوامي پارټي جوړه شو، نو دغه پارټي په خشته شون کې میر او عبدالقدوس پیزنجو هم شامل وو. او دغه ډول په کال 2013 کې د جولای په میاشت کې کېدونکو عام انتخاباتو کې میر او عبدالقدوس پیزنجو یو ځل بیا د اواران څخه د بلوچستان اسمبلی غړی وټاکل شو، او په هغه کال د اگست د میاشتې په 14مه نیټه ځان د بلوچستان اسمبلی سپیکر وټاکي، او د روانې میاشتې په 11مه نیټه یې د خپلو 14 ملګرو په ګډون د صوبې د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک کې عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې کړي، چې له امله جام کمال خان د اکتوبر په 14مه نیټه د صوبې د اعلی وزیر د چوکۍ څخه استعفا ورکړه، او وروسته میر عبدالقدوس پیزنجو د اکتوبر په 15مه نیټه د بلوچستان اسمبلی سپیکر چوکۍ هم پرېښودله، چې له امله نوموړی د اکتوبر په 19مه نیټه د بلوچستان د 13م وزیر اعلی په توګه د دویم ځل لپاره وټاکل سو. یادی وی چې په بلوچستان عوامي پارټۍ کې دغه وروسته اختلافات راښکاره سو، کله چې د سپتمبر د میاشتې په 14مه نیټه د حزب اختلاف لخوا د جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی و. که څه هم وروسته هغه تحریک عدم اعتماد د بلوچستان ګورنر پر تخنیکي بنیاد باندې بیرته اسمبلی ته لیږدولی و، لیکن دغه وروسته د جام کمال خان په ضد ناراضه غړي نه یوازې پارکت کې راغلي وو، بلکې دوی تور پورې کړی وو چې جام کمال خان نه یوازې د دوی په میکمو کې لاسوهنه کوي، بلکې د دوی و انتخابي الکوته بجټ هم لژور کوي، او اس به اختلاف لاله مخه پر حکومت داتور پور کړي وو چې د تیرو درو کلو څخه د دوی و انتخابي الکوته د جام د حکومت لوري هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوی، او بلدا چې د غیر منتخب یا ټاکل سو خلکو د لاري د دوی په انتخابي الکو کې د ترکیاتی کارو لپاره فاندز یا پیسې جاری کیږي، خو هغه هم په سمته غنه مصرف کیږي. لکن په خوانی اعلی وزیر جام کمال خان د اکتوبر تر 13مې نیټ پوري د خپل استعفا څخه لمخه په وار وار دا تورونه رد کړي، او ویلي وو چې د نوموړي حکومت په تیرو درو کلو کې د صوبې د پرمختیا لپاره یو شمیر ترقیاتي کارونه کړي دي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوسو مشال ریډیو ته غوږی است. په قبایلی ضلع کرمکې د دوو قبیلو ترمنځ شخړه د یوې سیمه ییزې جرګې او د حکومتي چارواکو په هڅو ځنډېدلې ده. په دې جرګه کې پرون د ځایي قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو د الیزو او منګلو ترمنځ د یوې میاشتې لپاره اوربند کړی دی. جرګوالو ویلي چې دواړه غاړې به د اوربند درناوی کوي. دا لغ وروسته ده چې د اکتوبر له 28مې نېټې د دې قبیلو ترمنځ د ځنګل پر سر شخړه وه چې شپاړس تنه پکې وژل شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورګز په رپورټ کې.
په کورمه ضلع کې د زیارت پورس د ځایي مشرانو جرګه د پیواړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ د امنتیګه په ایښودلو کې کامیاب شوې ده. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزې مشال لډیو ته وایي حکومت په نگرانۍ کې د یاد فریقینو له مشرانو سره تر مسلسل مذاکراتو پس یو رسمي معاهده کړي چې له مخې دواړه د دې پابند کړي چې تر یو میاشت پورې به د ضلع امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ داسې غلط ګام ناخلی. زای مشه زیاتوی په معاهده کې له حکومت د ضمانت اخستل شوی چې کوم فریق دیګه ماته کړی نو پښتنه بور نه کوي، او بل دا چې څوک به دغه تنه پرېږدي دی چې د علاقې امن بیا خراب کړي.
هغه نه علاوه 93-7 عین سفاری پټک پورې ټول سور روډ دی، دا به مکمل تور باندې سبونه کولاوي، او په دې کې به چوک وایلیشن نه کوي. که چو وایلیشن ورکې وکړو نو هغه به بیا په دې یو ایوی میاشتی چکمو کونه که دوالو ده دی پا جرمانه که براغلی.
کچو هم دا امنتیگا ترکی خودل روستا هغل تا غیر یکینی صورتحال ختم شوه، خلا هم دا سیمی امنتا خطرشتا، ولی دا فریکینو ترمین دا زمکی شخاری حال تر اوسا نه دی راوستل شوه. دا پرچینار عبید حسین جعفری وای که حکومت غواړي چې مزید دا علاقه امن قائم پاتې شي، نو د شخاری حل دی رو باسی.
صدام ملی چې چو حق وی پکور ده حق دور تا حق ورسیږي، او کومه ته هم یایون چې پکور ته سي سستی ما کوي، او ویلی دي خومغه زنګلوتی خومغه شملوتی خومغه پکور دي زر نظر تسپیاو شي چې انده لپاره مدسي بعد او حالات سره برونه شو.
بلخو د کامی سیملی غړی ساجد حسین توري مشال لډیو ته وای اول هغل ته جنگ ودرول زوري ولې چې یوې قیمتي ځانی ځان نور سوال، او بل دا نور سیمه ته خوره ده شو، او زیاتوي وز د شخړې حل راوستلو ته چمتو شوی. ساجد حسین توری زیاتوی په معاهده کې دی چې د مشرانو څلورویشت کسیزه کمیټه به په ټاکلې موده کې د فارقینو ترمنځ د شخړې حل راوباسي.
څومره زړې معاهدی دي او هغه باندې به ان شاء الله تفصیلی غور کیږي. او د سرا سرا دولس دولس کسانو ټکلې شو مشران ساغوی بر رواني افته نه په دې باندې بکنه نشست کی او کم از کم پنځلس ورځې کې به نه دې حل راو باسي. نور ان شاء الله کور می امنی پورا تومره مطلب کون ایکسټند کی داش ان شاء الله و ایکسټند کیږي.
په کورما کې پر 2 اکتوبر په الیزو او منګلو ترمن د گیدو سیمې سره نږدې لا متنازع ځنګل لرګي پرې کولو په خبره جګړه پیل شوې و چې په کله دوه خوښ پړستنه مړه او تر 1500 زیات زخمیان شوی ول. په علاقه کې دوه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت داوا لري چې ور باندې کیس په عدالت کې هم روان دي خو فیصله تر اوسه نہ دشبے. طارق رگزے، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا فلم، ہنر، ادب او کلتور پاڑا نوی خبر راپورنا او مرکی.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریڈیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتومتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او دا خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پرون په کوټه کې پاکستان جمهوری تحریک د حکومت پر ضد پراخ احتجاج وکړ. دا احتجاج په بنیادی توګه په ملکی د رغلی گرانی پر ضد را بلل شوی خو ویناوالو یې پر حکومت کلکی نیوکې وکړې. ویناوالو غوښتنه وکړه چې اوسنی حکومت ختم کړل شي او په ملک کې زر تر زره د دوی په وینا شفاف انتخابات وشي. حکومتی چارواکی وایي چې ګرانی یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې په نړیوال مارکیټ کې هم د اشیانو بیې زیاتې شوي دي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یا پی ڈی ایم للورې د اکتوبر په 28مه نیټه په هیواد کې د ګرانی په ضد د کوټ پر باچا خان چوک باندې ودرنه جلسه وسوه. ودې چلسه ته د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه ترڅنګ د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی جنرال سیکرټري ډاکټر جانسیم جبال دلی د مسلم لیگ نون ډلی صوبایي صدر جمال شاه کاکړ د جمعیت العلماء اسلام زلی امیر مولانا عبدالرحمن او د جمعیت الهدیس صوبایي نائب صدر مولانا اسمت الله سالم وینا وکړه. پر دې محل په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان څخه ویل چې د سنی حکومت د غلطی تګلارې لامل نن هیواد یو خطرناک وخت سره مخ شو دی چې لامل په ملکی گرانی څو چنده زیاته شوې ده. په داسې حالاتو کې اوس خلک او سیاسي پارټیانې د حکومت په ضد پر سړکانو راوځي ځکه چې د نوموړي په وینا پاکستان زموږ ملک دی او د دې خوندي ساتل زموږ ذمہ‌داري ده. محمود خان چگزی دا همول چې په ملک کې گرانی څو چنده زیاته شوې ده چې لامل اوس خلک پر دوو وخت ډوډۍ مندلو باندې هم ایران پاته دي. پر دې محل ډېری مشرانو په خپلو ویناګانو کې یو ځل بیا تور ولګوي چې اوسنی حکومت 3 وړاندې په عامو انتخاباتو کې د داندلۍ یا درغلۍ پر بنسټ راغلی دی. په داسې صورت کې اوس د اوسنی حکومت څخه خلاصون ډېر مهم دی. راځي چې غوږ شو د ایل ایډیس و مرستیال صوبایي مشر عصمت الله سالم ته.
د
غړول ته جمعیت العلماء اسلام د کوټ مرستيال زلې امیر مولوی محمد ایوب وای چې د کله څخه وسنۍ حکومت راغلی دی د غورسته په ملکی گرانی څو چنده زیاته سوي ده.
په ټول پاکستان کې چې دغه سلیکټډ حکمران راغلی دی د درې کال کېږي، یعنی کمرټوړ مهنګای د ار شهري چې په خواو په زر 2000 کور چلی دی، نن هغه کور په 15000 نه چلیږي. دغه بدترین مهنګای او د بجلی او د ګیس او د پېټرول او د ډیزل حتی د خوردنی اشیاء چې کم قیمتونه اسمان ته رسیدلې دي، د هغه په خلاف نن دغه احتجاجي مظاهره یو پیغام ورکو او دغه سلیکټډ حکمرانانو ته چې د پاره د خدای پر دغه انسانيت او د پاکستان پر دغه باسیانو باندې رحم وکړي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ لوري په ملک کې د گرانی په ضد اکتوبر د 6 نیټې راځي مظاهره پیل شوې دي. که څه هم د مرکزی حکومت لخوا د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق ابیب د اکتوبر په 28 نیټه په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حزب اختلاف ګوندونه ځکه د حکومت په ضد لاریونونه کوي چې هغوی له سیاسي پلوه ښه خلک نه دي. د نوموړي په وینا چې ولس ته د ایټلټي سټور د لارې په ارزانه توګه خوراکي توکي رسول کیږي، او د کال 2000 رئیس بیا تر اوسه و خلکو ته د 40 ارب روپی سبسډي ورکول شوی ده. نو موړی وایي چې په پاکستان کې ګرانی ځکه زیاته شوی ده چې په نړیوال مارکیټ کې د توکو بایل وړې شوی دي.
مشال ریډیو ته غوښیست. په پاکستان کې په سلګونه زره ماشومان چې عمرونه یې سکول ته د تلو دي د غربت له وجې ښوونځیو ته نسي تللی. له بېوزلو سره د مالي مرستو حکومتي پروګرام مینیزر انکم سپورټ وروستۍ نظر پوښتنه یا سروې ښیي چې د خیبر پښتونخوا یو کم 40% ماشومان له همدې وجې سکولونو ته نه ځي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي چې دې ستونزې د هواري لپاره یې پلان جوړ کړی او ګامونه پورته کوي. اسرائیل مومند یې نور حال راکوي.
د بنظیر انکم سپورت پروګرام او روسي سروې خای د خبر پختونخوا یو کروڑ ولس لکه ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 14 کلونو دی له دې څخه و څلوي خلک ماشومان له سکولونو بهر دی. په دې ماشومانو کې لس لکه په نوو زمشو قبایلی ضلعو کې دي. په قبایلی ضلعو کې د هغو ماشومانو شمیر اتلس لکه دی چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي. په سروې کې دا هم راغلي چې 15.2% خلک وایي چې د غربت له وجې خپل بچي سکولونو ته نشي لګلی، خو 15.2% بیا د دغه وجه د تعلیم ناقصه نظام خایي. خو په 28 اکتوبر له مشال سره په خبرو کې په پاکستان کې د تعلیمي ود لپاره کارکونکو غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساينس د پالیسي مشر عمر رگزي د دې ځنې لوی وجه لکس کولونه د استادانو کمی او د سہولتونو نشټوالی خود
ایجوکیشن انسټیټیوشنز کمی هم ده. موږ سره په پرایمری لیول باندې آلموسټ ډېر زیات ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي، خو چې کله بیا موږ میډل تلاشو، های تلاشو، سپیشلی چې کوم د جنکو سکولونه دي هغه موږ سره ډېر کم دي.
دا سروې چې پاکستان د نوسپانې د اکتوبر په 28 خبره کړې د بنظیر انکم سپورت پروګرام د خبر پښتونخوا څانګې مشر نور رحمان مشالډو ته تایید کړي چې دا د دوی دا د سروې لمخې د خبر پښتونخوا په زړو بندوبستي ضلعو کې سکولونو ته د یاد ډول نه تلونکو ماشومانو شمېر چې په 2013 کال کې 21 لکه وو په 2021 کال کې 30 لکه ته رسېدلې. په دې کې د جینکو شمېر 29 او هلکانو هغه 30 لکه دی. په قبایلي ضلعو کې سکولونو ته په نه تلونکو ماشومانو کې 4.4% جینکۍ او 8.5% هلکان دي. خو په زړو بندوبستي ضلعو کې د جینکو او هلکانو دغه ډول فیصدي بیا 20.2 ده. خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان ترکین صاحب غړی نصرالله خان چې د دې صوبې د اسمبلی د بنیادي او ثانوي تعلیم کمیټې غړی هم دی بیا وایي سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمېر د کورونا وبا له وجې زیات شوی. دا وایي سکولونه بند وو او ډېری خلکو انټرنیټ ته لاسرسی نه درلود. نوموړی وایي د کورونا له وجې د کاروبارونو درېدو له کبله هم ځینې خلک غریبانان شول او خپل بچي له سکولونو منع کړل. خو نصرالله خان په 28 اکتوبر مشال ډیو ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دوی په بېوزله ماشومانو کې هر یو ته د میاشت پر سر د 0 روپو وظیفې ورکول پیل کړي چې دا رنګ خلک خپل بچي د مزدورۍ پر ځای سکولونو ته ولیږي. دا وایي د دې باوجود چې کوم ماشومان په سهار کې د پیسو ګټلو لپاره مزدورۍ ته ځي، نو په ماښام کې یې د هغو لپاره کلاسونه شروع کړي دي. نوموړی وایي د سکولونو په جوړولو هم کار روان دی.
نو تقریبا اوس مونږ 75 کروڑ روپۍ سبدی لپاره ایښ کړي دي چې مونږ یو پروجیکټ لانچ کړی دی.
چې په کوم سکول کې د ټیچرانو کمی وي نو هغه سکول کې به مونږ ملته کې لوکل کمیونټی نه په پروجیکټ باندې پڑھا لکھا جینے یا پڑھا لکھا الگ وا ال تک مونږ څه کو نه هایر کو بغیر مطلب د ټیسټونو ډایریکټلی به مونږ هایر کو ډیر سر به یو بل په قانون مهاله ګوشي الگ ده چې کچر ده کې ان کیس یو سکول کې چې چا ډیوټي وي هغه خپل ډیوټي نه راځي نو هغه سي د ګورنمنت سره په فول اختیار وي د سکول نه بلکې د جاب نه وباسلو.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکو غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساينس د پالیسیو مشر عمر اورگزیب یا وای چې د حکومت لخوا په 340000 ماشومانو جنکو کې هر یوې تا د میاشتې پر سر د 200 روپو ورکول د مسلې حل نه دی. هغه وای حکومت د تعلیمي ادارې جوړې کړو په خلکو کې د تعلیم د ارزښت لپاره کمپاینونه چلوي. نو موړه وای که څه هم په 2015 کال کې د خبر پښتونخوا لې سمري د منزور شبي قانون لمخې دا د ریاست ذمہواری دا چې ل 15 تر 14 کلونو پورې ماشومانو ته لازمی او وړیا تعلیم ورکوي. خو ردی باوجود په دې صبح کې د یاد عمر ماشومانو سکولونو ته د نت لو شمیره ورستربلې زیاتېږي.
د پاکستان د خزانې وفاقي وزارت حکومت ته ریپورت ورکړی چې راتلونکو میاشتو کې به د ګرانۍ شرح لا زیاته سي. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د قیمتونو د زیاتوالو وجوهات یوازې پاکستان کې نه بلکې په پاکستان ته وروړل کېدونکو توکو باندې هم دی. شنونکي وایي حکومت که قیمتونو کابو کول غواړي نو به منصوبه بندي کوي. شانواس ترکزی ریپورت لري.
اکتوبر 15 دا نخبر د خزانه د وزارت د اقتصادي اډوایزر وینګ لخوا میاشتنی رپورت راغستره او ځینی خبرې ته چاپ کړې دي. دغه رپورت د اکتوبر 15 جاری شوه چې په کلی کلی شوه ملک کوشش روان دی چې معاشي حالت سم شي خو د بین الاقوامي شیانو د قیمتونو د زیاتېدو سره سم په ملکی پیداوار هم دباو پریوزي او هغه هم ورسره د ګرانۍ اړخته روان دي. د اډوایزر په رپورت کې دوی دا هم لیکلي د ګرانۍ وجوهات د ډالر د قیمت زیاتېدل او ځینی نور هم دي. د پیښور پوهنتون د ماشیاتو د څنګ استاد ډاکټر زلاکت خان د اکتوبر 15 مشال ریډیو ته وویل چې دا هم ټیک ده چې بین رقمي شیان کوم چې پاکستان ته راځي ورسره ګرانی سی واقعي خو بل خو په ملک کې د ضرورتونو او د خرڅونو پوره اندازه نه لګول کیږي نو هغه سره هم ګرانی راځي.
چینو هغه صحیح طریقے سره مینج کړو نا تاسو وګورئ مونږ غنم بل کال چې هغه سرپلس پروډکشن او مونږ غنم چې کوم دي هغه خرڅ کړو ځکه چې صحیح اسټیمیټس مونږ نه لګول تر څلور میاشتې تیر شو بیا راته پته ولګېده چې را په ډیفیسټ کې یو غنم کو مونږ ته په کار ځکه چې سټاک چې کم دی نو هغه کم دی بیا خپل غنم مونږ واپس واخیستل د بهر دنیا نو په ګران قیمت مو واخیستل.
د اډوایزری پر رپورت کې راغلی سږ کال د مې د میاشتې نه تر د دسمبر د میاشتې پورې ارزانی را روانه وه یا د شیانو قیمتونه مستحکم یا په ځای ولاړو خو د ستمبر نو وروسته په بین الاقوامي سطح د تیلو د قیمتونو د زیاتېدو سره سم ګراني رااله. ډاکټر زلاکت خان زیاته کړه چې نه یوازې دا چې ګڼې تیل او پېټرول ګرانيږي نو ورسره هر سیس ګرانيږي بلکې دا چې د قیمتونو مقررولو او ور باندې د عمل درآمد لپاره نظام هم ډیر کمزورې دي نو هغه څنګه
په خاوه یو مجلسټی نظام او غریب په مارکیټ باندې نظر ساتلو چې را د سپیشلی د فود آیټمز کوم اسنشل آیټمز چې دینو چې د دې نخ سیوانی شو اوس خو د هر چا خوښه ده چې څنګه کم ریټ دغه کو تاسو کو ګوري ریان سیواشي د تیلو قیمت چې کم شي بیا دی هغه واپس اګری خپل ځای ته واپس نوري نو هغه مسلسل دې دغه دی چې هغه د انفلیشن اګراف چې دین هغه مخبره باندې روان
د جیو ټی وی په پانه دوی د اپریل په 14 لیکلی وفاقي حکومت سروي کړی دا او د سروي په مطابق دوی وای سګانی مالک کال مان 2021 او 22 کې پاکستان د غنمو د پیداوار نوې ریکارډ جوړ کړي ځکه پاکستان کې به 28.15 اویا میلیونه ټنونه غنم پیدا کیږي ول تر دې وړاندې د ریکارډ 26.8 میلیونه ټنو نو هم دغه وجه ده چې د اکتوبر په 28 د اډوایزرې پر رپورت کې دوی دا هم ویلي دي د دوی سترګې راتلونکي د غنمو پیداوار ته هم دي. سجاد مومن په پاکستان سٹاک ایکسچینج کې شیئرز یا برخې اخلي ولیدې په دوبۍ کې هم کاروبار کوي. د مشاورې ته وویل ځینې شیان د بین الاقوامي قیمتونو د دباو د لاندې ګرانی کې خو زیات شیان بیا داسې دي چې د هغې لپاره حکومتي منیجمنت یا انتظام ټیک نه دی او هغه بغیر د دباو نه ګرانیږي.
که ترانسپورت ته که بجلی دا هغه زمونږ تیل نه جوړیږي هغه پرایس بشک چنه سب ډیر زیات های لیول تر رسیدلی خود دینم ډیر های دا په 2014 کې په 2018 کې مخ کې تللی دي خو زمونږ هغه وخت ډالر 100 110 105 دی پوزیشن کې 45% مهنګي دا په خوراکي اشیاء کې راغلی دا په دریو کالو کې ورال داسي 28 30% راغلی دا نور اشیاء کې.
مشاهده لري کوشش وکړه چې د حکومت نمائند نمائندگانو سره د ګرانې د قابو کولو لپاره خبرې وکړي خو بریالي نشو. البته د اکتوبر په اتمه ټریبیون نومې انګریزي خبر کې دوی لیکلي وفاقي حکومت فیصله کړې ده چې په خوراکي شیانو باندې ټیکسونه کم کړي چې ورسره به د خوراکي شیانو قیمتونه هم کم شي. دوی
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست په خبر پښتونخوا کې د مازګر پنځنی بجې سوي دي. فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ملي امنیت په غونډه کې د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان پر احتجاج خبر وشوې. لغونډې وروسته د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید میډیا ته ویل تحریک لبیک له مشرانو سره مذاکرات ته تیار دي خو باید دغه ډلې مشرانو پلویان د ریاست خلاف لتللو ډډه وکړي. نوموړي دا هم ویل نن ماښام به د مذهبي چارو د وزیر نورالحق قادری په مشرۍ کې حکومتي وفد د تحریک لبیک له مشرانو سره خبرې کوي. میر عبدالقدوس پیزنجو نن د اکتوبر په 9 د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی. د بلوچستان اسمبلی نه هدیر شغور خپل رائے عبدالقدوس پیزنجو ته ورکړی. نن د صوبایي اسمبلی غونډه د مرستیال سپیکر سردار بابر مساخیل په مشرۍ کې وشوه چې پکې د صوبې مخالفو سیاسي ګوندونو غړو د رائے اچونې پر وخت ګډون ونه کړ او د صوبې پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان هم نننۍ غونډې ته نه ورغلی. د کورمه دالیزو او منګلو ترمن د یوې میاشتې لپاره د سولې تیګا کې خودل شوی. پرون د اکتوبر په 18 مهالته د ځای مشانو حکومتي چارواکو په مسکړې توبې بچرګو شوا چې اوربند ته لار هوار کړه. د پیواړ الیزو او گیتو منګلو ترمنځ د اکتوبر له 18 نیټې راهیسې د سیمې د یو ځنګل د ملکیت پر سر جګړه روانه وه چې پترس کې له دواړو غاړو 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اکتوبر په 19 اروپا ته رسیدلې. نوموړی په روم کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا G20 په سرمشریزه کې ګډون کوي او د ایران د جوهري پروګرام په سر د خپل اتحادیانو سره به خبرې کوي. ولسمشر بایدن دا وخت په واټیکن کې د هلته له پاپ فرانسیس سره ملاقات کوي. او د کرکټ د شلوریزه لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ میشتې دا لوبه د پیښور په وخت ماخام په 2 بجو پیلېږي. بلخوا دا وخت د ویسټ انډیز او بنګلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. ویسټ انډیز د 133 رنزونو هدف ورکړی دی. بلخوا بنګلاديش په 15 اورونو کې 26 رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی آوټ دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. د خبرونو لنډیز درته فرخند اسد وړاندې کوو. اوس هم د ریپورټونو پر لور د یو ریپورت کې راغلی چې د امریکا استخباراتي ادارو داسې نه ګڼله چې ګواکې طالبان دي داسې په چټکۍ سره پر افغانستان واکمن سي. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د اگست پر 15 پر افغانستان واک ټینګ کړی وو او لغه راځي هلته خپله لنډمهاله کابینه هم اعلان کړې ده. خو تر اوسه په نړۍ کې یو هیواد هم دوی په رسمیت نه دي پیژندلې. عصمت سروان په دې اړه نور حال راکوي.
له افغانستان څخه د امریکا د وټلو پاره د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو په جامع راپورونو کې د طالبانو له لوري د کابل ښار د چټک نیولو اټکل نه شوې. وال سټریټ ژورنال وايي د امریکا د څلورو کلیدي استخباراتي ادارو د نږدې 40 راپورونو مواد ترلاسه کړي چې په اکثرو کې وړاندوي نه شوي چې طالبان به کابل ونیسي. خو هیڅ یو د اټکل نه وکړي چې دا کار به په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان لا هلته موجود ول د اگست په نیمایي کې کیږي. وال سټریټ ژورنال د مثال په توګه یادونه کوي صرف یو میاشت وروسته لدی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ، سی آی ای یو راپور خپور کړ او اټکل وکړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د کال تر پایه سقوط وکړي. د ورسپانې پر اساس د اشرف غنی د حکومت د سقوط په اړه په ټولو وړاندوینو کې ویل شوی و چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به دا پیښه کیږي. د امریکا بل استخباراتي اداره ډیفنس انټيليجنس چې په پینټاګون پورې تړاو لري تر سی آی ای هم خوشبينه و. د ادارې په جون میاشت کې ویلي و چې طالبان به په راتلونکو 12 میاشتو کې د کابل د نیولو هڅې پیل کړي. تر دې یو میاشت وړاندې د ادارې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه به کابل په کنټرول کې ولري او طالبان به د نورو سیمو په نیولو تمرکز وکړي. وال سټریټ ژورنال رسپانه او همدارس فوربس مجله وایي چې د دغه راپورونو په اړه د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د تبصرې غوښتنه وکړه خو حاضر نشوي چې څه ووایي. دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې په خواني استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین بحث کې د افغانستان په خواني ولسمشر او نور سیاستوال د کابل د پرزیدو په خاطر ملامت کړل. د شغلی خلیلزاد په وینا د ولس مشر غنی ستره محاسباتي تیر وطن دا و چې هغه باور نه درلود چې امریکا دی له داسې وی سیمه ووز چې د هغه په وینا د امریکا پوځیانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان پشان مهمو ستراتیژیکو هیوادونو ته نږدې ده. خلیلزاد په دې بحث کې ول چې د هڅه وکړه چې شغلی غنی و هڅوي چې ولسمشر ترامپ ډیر جدي دی، خو ولسمشر غنی وویل چې د امریکا استخباراتو او پوز د دې خلاف نور څه ورته وایي. د خلیلزاد دا څرګندونه د افغانستان د پخوانی لومړي مرستیال ولسمشر امرالله صالح له تون خبرګون سره مخامخ شوې. صالح په خپل ټویټر پاڼه کې وکشل چې خلیلزاد هڅه کوي د ماتې پر پردور واچوي او لا هم د افغانانو پر ټپونو مالګه شیندي. خود امریکا د وال سټریټ ژورنال پر اساس د امریکا د استخباراتي ادارو نوی ترلاسه شوی معلومات شي چې امریکا د طالبانو له لوري د کابل ناببره نیولو ته سم تیاری نه ونیولې. راپور وای د کابل سقوط وروسته د امریکا جګپړو جنرالانو او دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې له افغانستان د ټولو ځواکونو د استلو پر پریکړه له سره غور وکړي. وال سټریټ ژورنال وایي چې بایدن ته خبرداري ورکړی شوې و چې د ټولو ځواکونو د استلو په صورت کې د سبا تضمین نشته او ځینو سلاکارانو ولسمشر بایدن هڅولې و چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي، خو ولسمشر بایدن دا غوښتنه رد کړې.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکی ویلي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي چې هلته په سفارت او کنسولګری کې کار وکړي. د پاکستان او د طالبانو حکومتونو دا خبره په رسمي توګه نه ده تایید کړې، خو په اسلام آباد کې د بهرنی چارو وزارت یو چارواکی مشال ریډیو ته ویل په دې خبر دی چې دا پرمختګ شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی هم موږ ته تایید کړ چې پاکستان ته ډیپلوماټان استول شوی دی. هلته اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت پر بیا پرانستلو غور کوي. دا په داسې حال کې دا چې نه پاکستان او نه هم اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې دي. پامیر ساحل د موضوع ته کتنه کړې ده.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او کنسولګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28مه د نوم نخولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولې چې هلته د ناظم الامور یا شارج د افیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28مه په پیښور کې د افغانستان کنسولګری ته حافظ محب الله شاکر او د کوټې کنسولګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولې دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ کنسولګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورټونه لري چې ور باندې د پاکستان ویزی لګیدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل، ورته پر واتس اپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال رادیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه خو هغوی د دې رپورت تر بشپړېدو پورې ځواب نه راکړی. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نخولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې په افغان سفارت او کنسولګریو کې د طالبانو د استازو لټاکنو خبر دی. د چارواکي زیاته کړه چې خایدا کار د سفارت او کنسولګریو د انتظامی چارو په خ ډول ترسره کولو لپاره شوی وي. موږ پر دې موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ته ټلیفونونه وکړل خو هغه ځواب ونه وایه. اخوا د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت یو بل چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي مشال راډیو ته منلي چې هغه پاکستان ته ډیپلوماټان استولې دي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې اروپای ټولنې ویلي په کابل کې د خپل سفارتي ماموریت پر بیا پرانیستو غور کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیلې مسرالی د اکتوبر پر 26 مشال راډیو ته ویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو غواړي چې د افغانانو د مرستې لپاره هلته حضور ولري.
The EU has been working for right now is to establish a minimal
دا وای اروپای ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د کمترین حضور لرلو هڅه کوي. د امنیتی دلایلو لکبل موږ تفصیل نشو ورکولای چې دا کار کله کوو، خو څه چې یادونه اړینه ده او موږ په بیا بیا ویلي دي چې دا کار پر رسمیت د طالبانو د پیژندلو اشاره نه ورکوي. موږ غواړو چې په خړه ول د افغان ولس مرسته وکړو ځکه چې هغه له موږ سره په نیک دیوالي کې زموږ مرسته ته اړتیا لري، او بل دا چې د دې دا معنا هم دا چې موږ له طالبانو سره روابط ته اړتیا لرو. مسرالی زیاته کړه چې اروپای ټولنه ځکه له طالبانو سره رابطه ساتل غواړي چې هغوی ورته د اروپای وګړو او له خطر سره د مخامخو افغانانو له افغانستانه د ایستلو لپاره محفوظه لار ورکړي، او بشري مرستو ته د افغانانو د دوامدار لاسرسي لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسي د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دې صورت کې اسلام آباد ته د طالبانو په استازیتوب د هغوی د ډیپلوماټانو ورتګ او په کابل کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو احتمال د ډیپلوماټیکو تعلقاتو په اړه د نړیوالو کنوینشنونو له پلوه څه معنی او حیثیت لري. په ایران، متحده عربی اماراتو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی وایي سفارتي تعلقات او د سفارتونو موجودګي جلا معنی لري. نوموړي د اکتوبر پر 28 مشال راډیو ویل کله چې یو هیواد د بل هغه نوی حکومت یا رژیم په رسمیت ونه پیژني نو پخوانی سفارتي تعلقات پر ځای پاتې کیږي. د دې خبره په دې صورت کې که هغه رژیم بل هیواد ته خپل ډیپلوماټان واستوي نو دا عادي کار دی، خو هغه ډیپلوماټان بیا په کوربه هیواد کې د سفیر په توګه دنده نشي ترسره کولای او یوازې د ناظم الامور حیثیت لري.
سفارتي اړیکې هغه بیل خبره ده او سفارتونه خپل وجود لري هغه بیل. مثلا و دغه کمونستان چې په افغانستان کې وو او موږ هلته سفیر نه درلود، دلته سفارت وو او موږ بیا ناظم الامور لرل چې سفیر نه بیا نه هر څوک چې هلته ناست هغه ناظم الامور تکراری او تبادلې چې دي پوسټنګ ټرانسفر هغه بیا نارمل کیږي، مگر هغه سفیر درجه نه لري او بیا سفارت دننه چې دي څوک تاسو سوالای شي نه واپس هم کولای شي.
آصف دورانی د اروپای ټولنې له لوري په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو او نورو هیوادونو د سفارتونو مثال ورکوي او وایي هغه دفترونه هم خپل دنده د پخوا په څیر پر مخ وړي او له ټولو ډیپلوماټیکو حقونو برخمن دي.
اوس لکه یورپین یونین چې دی هغه خپل سفارت بیرته راولي کابل ته، د غرنګ ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، چاینا، روسیا خپل سفارتونه الته په کابل کې لري، سفیر نه لري. موږ خو سفیر هم لرو، مګر ازمر سفیر چې دی هغه کابل رژیم ته رسمي تور نه مني، چونکی اسلام آباد هم طالبان حکومت په رسمي تور نه مني.
دورانې زیاتوي چې قبل فرض پاکستان یا بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو بیا د دواړو لوریو سفیران خپل اسناد په کوربه هیوادونو کې د دولت یا ریاست مشرانو ته وړاندې کوي او رسمن د سفیر په توګه کار پیلوي. د اګست پر 15 طالبانو کابل ونیو او شاوخوا 3 وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو په سپتمبر کې ملګرو ملتونو ته هم لیک استولی او ورڅخه یې غوښتي ول چې د قطر د سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین د هلته د دایمي استازي په توګه ومني، خو ملګرو ملتونو لا هم د افغانستان د پخواني حکومت استازي پر خپلو څوکیو ساتلي دي. له پاکستان پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د نسکور شوي حکومت ډیپلوماټان په سفارتونو کې دندې پر مخ وړي. د افغانستان پخوانی حکومت په جولای کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونې پیښې په خبرګون له پاکستان خپل سفیر کابل ته وربللو. همدا لامل و چې د طالبانو تر واکمنېدو پورې افغان سفیر پاکستان ته نه وستون شوی.
پامیر ساحل د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې لا هم د خبریالانو وژونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومتونه د دوی په محاکمه کولو کې پاتې راغلي دي. د ریپورت له مخې پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې خبریالان وژل شوي، ځورول شوي او له بندیزونو سره مخامخ شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې دوی د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر یوه قانوني مسوده کار روان کړی دی. نور حال احمد شاه اعظمي په دې ریپورت کې راکوي.
د اکتوبر پر 28مه په نیویارک کې د خبريالانو د ژغورنې کمیټې لخوا په خبر سوي دی راپور کې ویل سوي چې د تیر ولس کلونو پر مهال په نړۍ کې 288 خبريالان وژل سوي چې په هغه کې د 268 قاتلان لا هم نه دي سزا سوي. په راپور کې راغلي چې پر دې سربیره ګڼ خبريالان زورول سوي او له بندیزونو سره مخامخ سوي دي. د راپور لمخې سومالیا د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځیدلی چې ورپسې شام، عراق، جنوبي سودان او افغانستان راغلي. خو پاکستان په دې نوملړ کې پر نهم نمبر دی چې هلته هم د خبريالانو د وژلو، ځورونو او بندیزونو پیښې رامنځته شوي دي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې پر پلوي پاڼه ورکړې چې په پاکستان کې له 1992 کال راهیسې 28 خبريالان وژل شوي چې ورستۍ هغه د روان کال د اکتوبر پر 10مه د بلوچستان په هب شرګوټ کې وژل شو. د خبريالانو د حقوقو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې پر یو شمېر هغو خبريالانو بریدونه شوي یا ځورول شوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت پر تګلارو په څرګند ډول نیوکې کوي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې د خبريالانو قاتلین او بریدکوونکي په آزاد ګرځي. نوموړي د اکتوبر پر 28مه مشال رادیو ته وویل چې بلخوا په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمېر بندیزونو لاندې دي.
نن سار ماته چا یو خبره کوله چې په بلوچستان کې دا ټیم ډېر زیات سیاسي تبدیلیان روان دي. څوک صافي ستا چې دا آزادانه رپورټینګ وکړي. نو ما ډېر په مسخرو کې ویلې چې په کوټه کې په بلوچستان کې صافي څوک نشته. نو هغه وخندله. نو مال مال په پاکستان کې صافي ستا په پاکستان کې څوک آزادانه صحافت کولی سي، په پاکستان کې څوک انویسټیګیټیو جرنالیزم کولی سي، څوک یې نه کوي. زه خدا ګورم پاکستان کې صحافت چې دی وار په وار کمزورې کیږي، وار په وار ختمې دي او وار په وار ختمې.
د خبريالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه څورې ورسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28مه د بې پلو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیز رسنیو یې د وی خبريالي عاصمه شیرازي پر ضد لکريكي او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پارسمیشت سازمان ویل چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه ورسته په عاصمه شیرازي پسې خوله خلاصه کړي چې کله هغه پر بي بي سي اردو وی پاڼي د پاکستان پر خرابېدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پام رنی پاړه لیکل کړی و. آسمی شیرازی د اکتوبر پر 28مه مشال رادیو ته ویل چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ وسنی حکومت پر مهال لګن ستوند سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی ہی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدون شوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چدا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی ندوی پر زدھارا ہر باہ کارول کی گی که خبریالا یو خزوی نو کنزل ورت کی گی زورول کی گی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی گی. زما پر کور دو ځل برید شوه دی. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوه دی.
تر دې وړاندې د بې پلو خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15مه نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 9 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي وو چې په خبرې صحافتي ازادۍ ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و لکه چې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ سوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبريالان د دوی په وینا لسرو کرشو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. بل خو بیا پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم د رسنیو د حقونو ادارې د اپریل پر 10مه په خپل راپور کې ویلی و چې د 2020 کال لمی میاشت څخه بیا د 2020 کال تر اپریل میاشتې پورې په پاکستان کې د خبريالان پر ضد د تشدد او د هغوی د ځورولو 1340 پیښې ثبت شوې دي. پر راپور کې ویل شوی و چې په دې موده کې شپږ خبريالان وژل شوي، 15 تشتول شوي، د اوو خبريالانو د وژنې هڅه شوې، 25 نیول شوي او د اوشت خبريالانو پر ضد مقدمه در شوې دي. په پاکستان کې مو خبريالانو سره د ورپیښو ستونزو په اړه د اکتوبر پر 28مه نیټه په بیلابیل وختونو کې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ته د هغه پر موبایل ټلیفون وکړ او پر واتس اپ هم پیغام ورولېږي خو نوموړي یې هم ځواب ورنه کړ. په ورته حال کې مو د پاکستان په قامیا اسمبلی کې د بشري حقوقو قائمه کمیټې غړي او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سیف الرحمن سره تماس ونیو. نو موري مشال رادیو ته وویل چې د دوی کمیټې د یو شمېر مشرانو خبريالانو په حضور کې د خبريالانو د ساتنې په اړه پر یو قانوني مسوده کار روان کړی دی. سیف الرحمن زیاته کړ چې حکومت یې ژمن دی چې د خبريالانو ژوند خوندي کړي او هر چا چې پر خبريالانو برید کړي یا هغوی ځورولي نو ناجایز کار یې کړی دی.
دا حق لري چې دا غ خپل आवाज اوچت کی یا غ خپل سوچ فکر سترګې لري چې سګور یا غ په مخ ته وړاندې کوي. یقین لرم چې دا حکومت به د غوی خلکو خلاف کاروایی کوي چې کوم خلکو دا آئینی دایره دی یا قانوني اختیارات دي دا غیر انصاف تجاوز کړي
د بیپول خبریال نړیوال اداره وایي چې په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 180 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینای په شه حالت کې قرار نه لري.
اما چې اعظمي او د افغانستان او پاکستان ترمنز سفر کوونکي خلک د لارو د بندیدو شکایت کوي. په تورخم پاکستان ته اوریدونکو افغانان وایي پاکستان د ماشومانو، میرمنو، ناروغانو او د زړو عمر خلکو سره هم هیڅ ډول نرمي نه کوي. د تورخم دروازه د اکتوبر له 18 مینیټې څخه د هغو افغانانو پر مخ پرانستل شوی چې آنلاین ویزې اخیستي دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په تیره یو ونه کې په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته څه باندې 1000 افغان وګړي په آنلاین او مینول ویزو داخل شوي. افغانستان نه پاکستان ته تلونکو مسافر ویلي چې په تورخم کې دی د امیګریشن عمله زیاته کړل شي چې مشکلات یې راکم شي او د وختو دغه عمل دی تیز او اسان کړل شي او میندو پلرونو سره دی خپل ماشومانو ته په تورخم پاکستان ته اوریدو اجازه ورکړل شي. یو افغان وګړی اسمت الله مشال ریډیو ثوای
څومره خلک چې اوس راغله او څوک پاتې دي ډیر رشد او مریضان او مشران سپینګیری ډیر پتنګ دي. متاسفانه یو سړی سره 15 کلن شپه کلن وکلن ماشومی د نر اپری دي دا ډیر سخت زیاتای ده. موږ د پاکستان د حکومت نه هیله کوو وختنه زمونږ ده چې باید شمان بغیر د پاسپورټ ویزه نه راغلي دي. دا زمونږه گاونډي هواد ده. موږ دلته 20 کال وشو نو اوس ماشومان د پاره تذکری جوړول، پاسپورټ جوړول دا ډیره غټه ستونزه ده. دې سره موږ مخامخ شوی یاستو.
تورخم لپاره مقرر شوی اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم کې افغان مسافر ته د کورونا د ټیسټونو طبي معاینه عمله زیاته کړي او چې هلته د کومو ادارو اختیار صوبای حکومت سره دی هغوی ته دا وینا شوی چې افغان وګړو ته د سهولت پیدا کړي. خو د امیګریشن عمله بیا د وفاقي حکومت لاندې کار کوي.
مخکې خو 8 لیب کې 8 هغه ټیکنیشن اوس خو هغه ټوټل 31 مخو 31 پورې هغه کړي زیات کړي اډیشنل کسان مخو را لګلي دي. ټیسټینګ سنټر چې کوم دی هغه کې موږ مخو اضافه کړي دي. تقریبا لس ټیسټ ټیبل مخو ته جوړ کړي دي. زموږ طرفه چې کوم دا فیسلټی دی پرووینشل ګورنمنت طرف نه او دې کې څه مسله به نشته. بالکل مخو هغه د بار بالکل سیستم لاین کړي دي چې کوم هغه د امیګریشن ول دی هغه فدرل ګورنمنت هغه کار دي او هغه مو کې دیشي او خپل کسان لګ زیات کړي دي. فلل خو اوس هم پورې څه مسله نشته زموږ طرف نه چې کوم او 21 تاریخ نه چې کوم سټیکر والا آنلاین ویزا والا کسان چې کوم شروع شي دي ته اوس هم پورې تقریبا 1000 نفس هغه تنن راغلي دي افغانستان نه.
د تورخم د نادرات عملی یو چارواکی ظریف خان د خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په کار د افغان میندې او پلرونه د 2 میاشتو عمر نه پورته ماشومان ځانونو سره په وخت په پاسپورټ او ویزه کې درج کړي چې بیا ورته په تورخم مشکلات نه وي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر 15 میاشتې پس د اکتوبر 21 نیټه پرانستل شوې او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د 15 مینیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه.
تاسو مشال رډیو ته غوږیست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له پاکستان سره د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې لوبه کوي. پاکستان او افغانستان دواړه په دې ملک کې ډیر وګړي لري چې شای په زرګونه خلګي لیدو ته ورسي. اسمت سروان په دې اړه رپورت لري.
د کرکټ په نړیوال شلو ور جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په درشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دوړو ټیمونو لمینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کېږي چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي.
دوه کال په خوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په محل د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډاب شوی وو. نننۍ مسابقه به د دوړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشار ډکه وي. په روان نړیوال شلو وره جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړي او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یو خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوی، خو باید یوازې یو لوب وګڼل شي. د ټینګار وکاو لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالي باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچانو غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پېښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او بیان فرید هوتک د نننۍ لوبي په اړه آزادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویم لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله د یادې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډله سر روزونکي ثقلین مشتاق خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په کمه سترګه ونه ګوري. ثقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اوره جام کې د پاکستان د سیالۍ په دوشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمیرل کیږي او پاکستان باید همغه سی لوب ور سره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له شاغلی ثقلین څخه پرون په یو خبري غونډه کې بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنه وشوه. د بیل دی چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدی لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډیر ښه لوبیږي. د لوبي پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډیر ښه دي، خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
پاکستان په لوبري مسابقه کې هند په 100 وکټونو مات کړ، چې دا په نړیوال جام کې هند ته د پاکستان لوبړنۍ ماتې وه. پاکستان نیوزیلند ته هم ماته ورکړه. په نړیوال شلو وره جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره و چې د شزو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریځ لکبله د افغانستان لوبډله به په نړیوالو مسابقو کې له ګډون محروم شي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ویلي په افغانستان کې د شزو د کرکټ وضعیت څاري او پر دې موضوع به راتلونکي میاشت د دوبۍ په غونډه کې بحث وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له فرخنده اسد څخه اورو.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ملي امنیت په غونډه کې د تربندۍ سلاندې ډلې تحریک لبې پاکستان پر احتجاج خبرې وشوې. د غونډې وروسته د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد میډیا ته وویل د تحریک لبې مشرانو سره مذاکراتو ته تیار دي، خو باید دغه ډلې مشران او پلویان د ریاست خلاف د تلو نه ډډه وکړي. نوموړي وویل نن ماښام به د مذهبي چارو د وزیر نورالحق قادری په مشرۍ کې یو ځل بیا حکومتي وفد د تحریک لبې له مشرانو سره خبرې کوي. میر عبدالقدوس پیزنجون د اکتوبر په 9 ما د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوه دی. د بلوچستان سملی نه هدي شغور خپل رائے عبد القدوس پزنجو ته ورکړي. نن د صوبایي سملی غونډه د مستیال سپیکر سردار بابر مساخل په مشرۍ کې وشوه، چې پکې د صوبې مخالفو سیاسي ګوندونو غړو د رائے اچونې پر وخت ګډون ونه کړ. د کورمه د علیزو او منګلو ترمنځ د یوې میاشتې لپاره د سولې تیګه کې خبر شوې ده. پرون د اکتوبر پر 18 مهال ته د ځای مشانو حکومتي چارواکو په مسکرتو په یو جرګه وشوه، چې اوربند ته لاره هواره کړه. د پیواړ علیزو ګېدو منګلو ترمنځ د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې د سیمې د یو ځنګل د ملکیت پر سر جګړه روانه وه، چې په ترڅ کې له دواړو غاړو 14 کسان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اکتوبر پر 9 اروپا ته رسېدلی. نوموړی به پرون کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کوي او د ایران د جوهري پروګرام په سر به د خپلو اتحادیانو سره خبرې کوي. ولسمشر بایدن دا وخت په واټیکن کې دی او هلته له پاپ فرانسیس سره ملاقات لري. او د کرکټ د شل اوریز لوبو په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ نشته. د لوبو د پیښور په وخت مخام په وو بچو پیلېږي. بلخوا دا وخت په شارجه کې د ویسټ انډیز او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. ویسټ انډیز د 133 رنزونو هدف ورکړی دی. بنگلاديش دا وخت بیټنګ کوي او په 1100 رنزونو کې 70 رنزونه جوړ کړي دي او 3 لوبغاړي اوت دي.
د خبرونو لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخنده اسد وړاندې کاول دي سره زموږ د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پاتې ورسېده ک پر دې څه په پاتې سواد د ډیو رادیو خبرونه اوریدل سي پوریوال کاکړ ل خپل همکارانو او خبري اعلان سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم مرزا چیاست خوشاله اوسئ.